درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري لمړی سره برابر ده نوې میلادي کال مو بختور شه لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري ورېدو او د سړک د شويدو له عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شويدلې ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وړونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبر شوه خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوه چې تربلی خبرتیا پوری په دې لار ته تګ راتګونه کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه وري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاری شوي چې د سر او مال تاوانونه یې اړولې دي. په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو له مرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقو د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اډا کړی چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابر شوه ده. په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د خبر پانی پر اساس د سویس د همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج ژمنه کړې چې دا غوښتنه به وڅېړي. تر اوسه پورې د سویس د همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړي دي. قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8% زیات شوي چې له 120,000 ټنه څخه 2500 ټنو ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی. په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون ټنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2014 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون ټنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایداربیک ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 14 میلیون ټنه دی. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده. کرملین ماڼۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. د خبر پانی لمخې دواړو لورو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډېره اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د تلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې وي. دا خبری په داسې حال کې شوې چې تاجکستان په ورستیو کې د افغانستان له خاورې د نامنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورم ورځ وه. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بېساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخته شي. ویل کیږي چې په دې شار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې غورځوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلامونه او نیکی هلی میمونې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست ته ستولو ته شرح خلاص تم په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننې لوست او هم د نننې صرف تر اخرنی شی پورې سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مونږ د ویدی مدنیت په حق لده چې نن به موږ د ویدی مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست ولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوٹ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو د مهمو ټکو یادښت تاسو سره پروت وي او هر کله کولای شئ تاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ کار به مزده کړی وي تر څو نن د ویدی مدنیت په حق له کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېنی درس پورې اړه لري. نو که چېرې تاسو د مخکېنی درس دی نو نن کولای شئ په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. درس مو د ویدی مدنیت په حق لري. موږ او تاسو په تیر درس کې د اریایانو په حق له لازم معلومات لاسته راوړل. اریایان مو پیژندل. نو نن راځو د اریایانو د مدنیت سره آشنا کیږو چې ویدی مدنیت د اریایانو مدنیت دی چې د اریایانو لخوا یې لومړی ځل د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکېنی درس کې موږ د اریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو ویل چې په اریایان په بلخ ښار کې چې کله د اریایانو شمیر زیات شو نو دوی مهاجرت ته اړ شو. ځینې یې لویدیځو برخو ته اروپایي هیوادونو ته ولاړل او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه. نو هغه اریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه دوی د اوستایي او ویدی مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسو د ویدی مدنیت په حق له نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې وو هغه د ویدی مدنیت په نامه یادیږي چې د اریایانو لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدی کتابونو څخه اخیستل شوی دی چې دغه ویدی مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدی مدنیت په حق راغلي دي. په دغه ویدی کتاب کې چې دغه ویدی کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی او دغه مدنیت تر میلاد 300 کاله پخوا شروع شوی دی او تر میلاد 1200 کاله د مخه دوام درلود. د ویدی مدنیت په حق له کوم معلومات چې په ویدی کتابونه کې راغلي دي دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي اقتصادي او ټولنیز معلومات لري د اریایانو د اخلاق د هغو د عقیدو همدارنګه د هغه زمانه د کلتور رسم رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلی و چې اریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود او په دې کې شاهي نظام وکمن. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمن و کله چې هغه وژل کیږي یا هغه مړ کیږي نو د هغه زوی واک ته رسیږي. چې بیا د هغه زوی د مړ کېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسیږي چې دغه شاهي نظام دی او په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و چې پلار ته په ویدی مدنیت کې دوی پاتې ویل چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راز کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوتره پاتې ویل چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود هغه ته به ګرامه پاتې ویل چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو د څو قبیلو رئیس ته به ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکي له خوا اداره کېده چې هغه کس ته به راجان ویل یا هغه راجان نومېده. د اریانا د ټولنیز اوزا په اړه هم په ویدی کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم، د هغوی ټولنیز ژوند، په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدی کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوزا یو مثال د ښځو مقام و چې په ویدی مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کې د هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زیږیدنه په هغه ټولنه کې یا پاریایي ډلو کې نیکمرغي ګڼل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي چې یوه ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنۍ جلد کې ثبت شوي دي چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي چې اریایي ډلو یا هغه اریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده، چې دا یو مثال و. د دې تر څنګ په ویدی مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدی مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به نه دې شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې، د څارویو د شمیر له مخې په اندازه کېدل. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غویان درلوده، هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دوی تر څنګ به دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به یې پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسو د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه اریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. په ویدي مدنیت کې یا د ویدي مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډېر اوبدل، د څارویو د وړي څخه به رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریفو زینتي وسایلو، د دې سربیره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامانلات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولو د پاره به ځانګړي لوښي درلوده، او د ویدي مدنیت پر مهال به کولالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټول کسبګرانو په دغه وخت کې په ډیر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې تر څنګ په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډیرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه، چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډیرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې، بیا هم په خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. زموږ د ویدي مدنیت په هکله کوم درس چې و هغه پر همدې ځای پای ته رسیږي. موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. ویدي مدنیت مو وپېژندې چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې تر څنګ په اریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلی و. په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و، ټولنه به په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د دوی د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړی و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونو یا زوی ته ورکړی و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و، چې دوی به پلار ته پاتې ویل، چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا زوی جوړېده، چې د هغه په راس کې، د هغه په سر کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کوترا پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو زویو څخه یو قبیله جوړېده، چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و، هغه به ګرابه پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل، چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده، د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دوی د ټولنیز اوضاع اړوند وویل چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و، چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و، چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې و ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریګویدا په کتاب کې په لومړنۍ جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یې بیا ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مودرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدی مدنیت کې د اقتصادي نظام په حق له مهم ویل چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې هغه خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمني د څارویو د شمېر په اندازه ټاکل کېده یا د هغه د شمېر له مخې په اندازه کېده. مثلا کوم کس چې ډېر پسونه درلودل یا وزې ډېره درلود یا غواګانې او داسې نور یې ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنې د دوی شتمني د څارویو مثلا پسونو وزو غویانو او داسې نورو د شمېر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنې سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وې چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري به کول، هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وې. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسي اوسنۍ پولي واحد دی، د دې ریښه هم د آرایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسیږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروي د ولو څخه به کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام. د دې تر څنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم اوشاس و چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یوه ښځه وه. هغه ته بیا د سپیده دم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مګر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. د دوی د ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لار ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسو درس همدومره و. موږ او تاسو نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسو نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادیږي، د هغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت و، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل سوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع سوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوئ. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه. تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهیږئ؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درسو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې ما څو ځله تکرار کړی دي. تاسو کولی شئ له دې ځایه ګټه واخلئ او هم کولی شئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوستی، کولی شئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د دغه درو سره پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره د مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسو واخلی. نو زموږ ستاسو درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم شه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلیا مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلمې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او د ژوند چارې به مو شپه مخ سي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون او بلست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، تیر ورځ مو د اروپا حالات وې په منځني او نوي پیړۍ کې. نن ورځ د همغه اروپا په منځني دوره کې هغه کومې مهمه پیښې چې سوي وي د همغه موضوعات اړوند بحث لري او پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. د هغو له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي چې زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې
صلیبی جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول شوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې شوي دي. صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نښه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډېره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نښه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي، نو په همدغه خاطر یې دوی دغه د صلیب نښه په خپلو کلیساګانو کې ډېر کاروي او هلته یې ساتي. په 18مه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښې شوې، یعنی د 18مې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی، صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی. ځکه په دغه نامه نومول شوي دي، ځکه په دغه جګړه کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوې، نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې شوې دي، په کومو دلایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوې دي. اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیځ یعنی د شتمنۍ سرچینه، او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیځ باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنی دوی دغه باور درلود که چیرې دوی په ختیځ کې دوی جګړه وکړي یا په ختیځ کې دوی حملې وکړي، نو دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي، او دوی دا فکر کوي چې ختیځ د شتمنۍ یوه سرچینه ده، د ختیځه برخه. دوهم دلیل دا و چې ایتالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیځ کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي، او د دې غلارې د لری ختیځ سره دوی خپل سوداګري اړیکې شروع کړي یا خپل سوداګري ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې کچیرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي، نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام شي او د دوی ژوند به بهتره شي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس چشیدي او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي و هغه د 14مې څخه تر 14مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول. او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوې ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه، او د رنسانس څخه مخکې کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و. یعنی د دوی پام، د دوی توجه ډیر روحي مسایلو ته و، مادیات ته دوی فکر نه کاوه. خو د انسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونه یا مادیات ته دوی فکر سو. هنرمندان او نوی او پوهان چې و هغه نوی نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو، چې همدغه شهرونه بیا تر ډیره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ و. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایټالیا کې، بیا وروسته په المان کې پیل شو، او د خلکو تعداد چې هغه هم ډیر زیات شو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمیر 5000 تنو ته رسیدي، او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمیر تقریبا 60000 تنو ته رسیدل. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډیر سو، یعنی شهري شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، پاچاهانو ځواک هم ډیر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل، او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شو. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډیر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډیر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډیر لږ پاملرنه درلوده. خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته زیر سو. موږ ویل چې په بیلابیلو څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان را څرګند شوه. ماشینونه اختراع سو هم درنګ نیوی نظریات وړاندې سول. د ادبیاتو په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ، یعنی د ژبې په برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو. هم درنګ خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوه سول. د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ سو. مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلې وه. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي، ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط وه. زیاتره مسایل چې هغه روحي وه، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل سوه، چې دا په د تبه او طبابت په برخه کې یو پرمختګ وجره منځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورته سول یا دوی نوم ووتل، د دغه پوهانو د هغو له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروی و، چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجومو او د جغرافیې په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوټ برک د چاپ ماشین، همدارنګ ګلیله هم تلسکوپ اختراع کړه، او د اولسمې پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو، او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د وشتر په وخت کې بیا هغه په ځنګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه و چې په منځني او نوي پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول، او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سوه. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځنۍ او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب، دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي وو. د صنعت په برخه کې بدلون، یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې وو، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې بدلونونه، هغه بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي وو، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. چې دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ، د همدغه انقلاب په ترڅ کې. خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو، هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب وو. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته شوی وو، د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل یې دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی، یا هغه بریالی سو، نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته شوی و، هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته شي، او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه، او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام و. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی و یا اختراع سوی و، همدارنګه د نساجي صنعت، د دواړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و، چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 زیږدیز کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایانو په پرتله یو څه شو، خو د دې سربېره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنې که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو، خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه، ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده. ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې و، دا د دوی د ځانګړتیاو څخه و چې یو ډول ظلم او استبداد پر خلکو باندې راوستی و. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب و. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب و، دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهان دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونتیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم اسمیت، دا هغه پوهان و چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، همدغه اقتصادي حالت خرابوالی